په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یو خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون یې ځینې څرګندونې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هېواد له مرکز سره شمالي سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل له شمالي نهو ولایتونو سره نښلوي او یوه د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیو. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیست. د سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتر شپږ سوه اویا متره اوږدوالی لري د پخواني شوروي اتحاد په مرسته د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په کابل کې د روسیې سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې یوازې د غې لیدنې خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې تیره ورځ ترسره شو دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او په سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره سوداګري ته پراختیا ورکړي او افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او پر دوه اړخیز سوداګري خبرې وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې موسکو د سپتمبر په 9 د افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه و چې امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامال مرستیال اندریکا ریټویت سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ نن سهار په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړی او دا هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې دی. یو نامال مرستیال سره وکتل خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویسټ تیرونی سیمې ته د سفر په مهال د افغانستان پر اړوند مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې لرلې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې پر یوازنی دو فعالو روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرون سیشن بي وویل چې ځواکونه هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسله والو پاکه کړي. اسرائیل د سیشن بي په ورځ د غزې پر جنوبي کارګوټو هوایي بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحدو ایالتونو له نوي ملاتړ سره غزه کې پوځي عملیات ته دوام ورکوي. اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداري ورکړي چې د غزې په جنوب کې به عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. د اوکرين هوایي ځواکونه د روسي د څو بي پيلوټ یا ډرون الوتکو د منځوړلو خبر ورکوي چې د دې هواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره لزول شوی وي. د اوکرين هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې پر کیف، اډیسا، خیرسون او د اوکرين پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره الوزول شوی او اتلس له منځه وړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکرين سره د نورو مرستو او د متحدو ایالاتونو د پولو د ټینګښت لپاره نوی بسته ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رای ورنکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سا سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې فرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاوو افغانان ورسره له هیواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هیواد وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هیواد وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې مېشت افغان کډوال نور محمد آریان، له افغانستان راسره هر یو خیبر حیات او شاهد الله، دا دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تګ په لټه کې دي، او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیبر حیات که پیل کې تاسې تر شو ول تاسې و پښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې رستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي، تاسې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیات مننه لمړی تاسو ته، بیا ټول ملمنو ته، او د ازادي رادیو لزارې ټول اوریدونکو ته، څوک چې زموږ غږ د هیواد په ټوله نړۍ کې اوري، خپل سلامونه نیک هیلو ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هیواد څخه ځوانان د بیلابیلو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. کله چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، او هغه ځوانان چې مخکې به دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هیواد کې خوشحاله و، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاس ورکړې دي، او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوا هم دندې نه درلودې، او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هیوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو، یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنیو هیوادونو ته په تګ باندې مصرفوي، په خپل هیواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسي دوی لپاره. دلته بدبختي خلک یو باسواده طبقه ده او یو بېسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده، اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیاوې نه پوره کېږي، نو په دې خاطر بهر هیوادو ته زړه ښه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري، او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي، دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. چې او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې د ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه، یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي، تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هیواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه گذاري وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي، او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هیوادو ته زړه ښه کوي. خارج هوادو کې خو د تکاری فرصتونه هم ډیر دي او د دوی د سرمایه د خوندیتابه تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستان ځینې اروپایي هیوادونو ته تلل، یا داسې هیوادونو ته تلل چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بیلابیلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي، که هغه د خلکو دروازې مخته ډوډۍ ورول دي چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالي، یا مثلا چوکیداری کول یا نور برخو کې کار کول سره لدی چې دوی لوړې زده کړې لري، خدلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو پاړه باندې بیا د ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی دی چې دلته کار ستونزمنده، دلته ژوند ستونزمنده،
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کوي کاغذ دلته کې، مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده. نو تاسو فکر وکړئ، لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړي او د ګلکارۍ لپاره به ته یو چاته ورځې او ورته به وایې چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړې کې ما اومني، او کله چې هغه اومنلم سي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیول تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي، چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې د ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دا 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کوم مشکلات تر رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابر کی، خپل د کورانه ستونزې په حل کې مړ ژوند دی پیو کی، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چې تدوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنۍ هوډونو کې تر سره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه تکاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغوی چې د خپل کور ته راواله کوي نو دینه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړیږي، چې دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې و چې لږ د خپل لپاره به موږ په پروګرام کې کور دی ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بیکارۍ سره ټکی او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کس وي سي او تاسو یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګ د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هواده ووزي د دوی ستونزې را سره شریکې کړي. وربه شو زموږ بل ملما نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقی لارو باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان، که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لنډو وایست، چی د سفر څنګه و، یو په قشقی لارو چې راغلی دا راتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لیک جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو سکړی ماشه، تاسو ملما د ستړی ماشه، ټول اوریدونکو ته زه ستړی ماشه وایم. او رښتیا هم چې زه دا مهال په آلمان کې برلین ښار کې یم او د افغانستان د خو سولې د تړې ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول ل سیر لای پایل کما شارټ کټ وایم په دې دافور.
کپلن را ته وای ځکه ملک څنګه چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکارۍ تختی، که سیاسي مشکلات یو ورخته کېږي، یوازې کار را واخلو. زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري، د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی، ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي او نارینه او ته وظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کاروبار په لټه شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، قاچاقي لارې ټاکي. تازه دغه قاچاقي لارې په اړه راته وایاس، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې، څومره پیسې مصرف شوې؟ لنډ راته وایي.
سر کې کاشما نو رښتیا د کچاک لاملو هم نه دي چې فقط بیکاری ده او ورته حال
اریان صاحب موږ ستاسو غږ سم نه لرو کله کوم واقعیت ته تغییر وکړي غږ موقت وصل راځي
اوس څنګه شوه نه خو
میرا باندې وساور
وایم چې د وطن پر خو یعنی زړه ملونه لري فقط غربت هم نه دا سیاسي تعاملات چې کوم را مت شوی دا هم لوی لامل دی چې لوی اکثریت نه وی نو نیمه افغانان لري خپل هم وطن پر خو دلای دی چې نور هیوادونو ته لړ شوی دي او د سره په څنګ کې بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لمنونه دي دی کدای شي چې خلک نور هیوادونو ته سفر د مخه کوي زموږ په ژوند کې هم دا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسنی نظام چې دغه دی یعنی د زنانو یا د زنانو برخه ته خاصه د اجازه نه ورکول کیږي نو زه هم د ماشومان پلار یم چې بچی مې د کیدی بنوم سره پنځم سیم کې د سات کال کوم لاړ شي نو زه مجبور یم چې د امغه د خژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم ام سیاسي تحولات کې راشي ام د ماشومان زده کیدای شي پاتې شو لاري لاري سخت دي سمونه وایم چې سخت نه دي نهایت سخت دي
شاهد الله تبار شو شاهد الله که تاثیر ته وایست تاسو هم د خیبر په سیر باندې ورته ستونز لري او پاندې لټه کې استي چې له هیواد ووځي کنه تاسو بل څه ستونز ده یا د زده کړو لپاره غواړي چې له هیواد ووځي
زه هم خپل ورته تاسو ته او د ادلره یو ټول او ریډنګو د سلامونه وایم چې له ستور راکرو وسی څنګه چې تاسو ول زه هم باندې هڅه کوم چې له هیواد ووځم او پلان لرو دا چې څنګه کینی ورورو ول چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاریان دي خو زه به عمده دلیل وایم د ځوانانو د تګ ناامیدي ځوانان تر ډیره ناامیده شي وي اول ځ خپل په دې چې مثلا زما اوس زه لسان سم ما په دوري شتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي نه مل لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته دا هغه کوم زمونږ حق چې دا کوم چې زمونږ حق جوړيږي هغه بل ته ورکول کی او د کور سر پرسی را بغاړه دا یو وخت مې خوینه را سره وي او څه هغه په حساب دا هغه را سره روانه کړې او څه بزو ومنو د کور هغه چارې کوم یو مشکلات چې کوم هغه تر یو حد حلو هغه باندې زولګي دا انجوګان سره وي زمونږ خويندې باندې زولګي د انجوګان باندې شوې په کور شن کور ټول سر پرسی ما تر بغاړه شو کارونه نشته په حساب کشتادم لکه څنګه چې مشتویل شو محدود دي هغه چا د فرض چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورته او چیرته مقرر شي مګر موږ دومره نشو ولا چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کو نو هغه عمر پیسې به چیرته ورکول شي دا غیلت دا بل لته دا چې دلته دیاري کولم دي نو هغه باندې زموږ د کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کوم چاره کې د کوم مشکلات چې دي دا نه حل کیږي نو دا غیلت دا چې ما دې ته غاړې خې د هوا د وزما کار سخت وي که هر هر رقم حالت راځي زه به غاړه او تقدم ټول ژوند په ټول کې ورکوم او له هوا د وزما
مشاهد الله جان تاسو سره اوسې ګوبیر تاریان ته ورش تاسو وای چې د غزفر چې تاسو پیل کړای و څومره وخت وګ شو د لارو د سختو پاړه باندې وای ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري شو د ام له هوا د ووزی
نو خدای دې وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا
خوري او مې نه پاتې
سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولې چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته ځوایم چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سنډې تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیاي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالي په ځایونو کې اخیستي وي نو همدا خوشحالي چې تکل راورسېږي همدا خوشحالي مشته درته یې کیږي خو لارې ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دا غدا چې یعنی موږ د تاجکستان لاله راغلو د روسیا لاله لري د دې ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلی نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما د وری کړي و چې موږ به یا لګی ډیر او ډیر افغانان شته چې خپلې حیثیت لري کنه نو په لارو کې حیثیت به هیڅ دوی پیسو کیږي په دوی پیسو کیږي اغه سرباز به سواده سرباز به وستا حیثیت وردنلې معلوم چې ته څه یې ته څه کارا نه نو وهل شتا ټکول شتا پسپيو داړل شتا شکنجه نه هیتار شتا لوګي تند خو یعنی مقدس وب پرې د خورې څکلې وی چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یادوري کوله چې موږ په خوا وختونو کې چې چاګانې نه وي برمې نه وي موږ داسې اوبه څښلې چې د چینجي به ورسره ګډ وو دغه د ګاچ ټیکرای یا کتره به موږ پرېښوده موږ به استفاده کولې چینجي به پورته پاتې شول موږ به دا اوبه استفاده کولې خو ما په همدغې کرن کې په دغې یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څښلې دي چې د باران اوبه به وي زوړي وبي ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي دی کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي ژوند پکې کوي موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه دا به مو ترې ډاکول نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل چینجي به یې پورته پاتې شول دغه اوبه به موږ استفاده کولې نو دی کې بیا چانس خبره ده د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی له کاڼي کلک دی که نه که دا اوبه د په معده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې بس نو د مرګ لامل ګرځي ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي یعنی نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي ځکه نه موټر وي نه امکانات وي نه نیټ کار کوي دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته نو ډېرې سختې مودېرې کړي دي دا خو زموږ دغې بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختې دي هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پرې دا خورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داسې ځای نه ورته جوړوو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړې دي وخت تېرې مو کړې ده څومره په سختۍ څومره لوږې تندې دا مو ګاللې دي نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي نو بیا خو د دوی خپل خواخه خو زموږ خپله تجربه دا غده خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانانو وروڼو دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلې یا دا تاسو چې رسېدلی خو موږ هم رسېدای شو دې کې هم شک نشته امکان د ولري دوی هم را ورسېږي ځکه موږ هم را رسېدلی یو خو چانس دې هم ډېر کې شته زموږ سره خپله یعنې د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته را ورسېدو هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وشل شو موږ را ورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي بس هغه موټر یې چپه کړی وو زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو نور زخمیان وو دا ټول مسایل یعنې دا کې دي دې نه مخکې تجربې هم شته زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو نو فریده خو دا ټول سختۍ ورکې دي
مننه آریان صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده دا دومره سختیانه چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیانه تیروي په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي کنه اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسیږي وحید امیری صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي له تاسو اورم چې په ترکیه کې افغان کډوال پد څه وضعیت کې دی او د ترکیه لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډیر د کم شوی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام ښاغلی فریدا تاسو ته د کډوالو ته درنو اوریدونکو ته ډیر مننه چې وخت مو راکړ زه به ستونزې په ډیر زیات دی ډیر وخت نیسي چې په ټول ستونزې باندې وګورئ کوم ستونزې شته د خپل شانتي په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې خصوصا د ځوانانو او غزوانان چې غیر قانوني دي دا غیر ستونزې شته خو زه به یو څو مهم ټکو ته اشاره وکم لومړی قدم چې خواغ ځوانان چې په دلارو کې ورک شوي دي چې زه تقریبا درې کال کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې نو ما ته بستر معلومات د ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوړي پوښتنه کوي په دغه لارو کې د ورکو شو ځوانانو یا د لادرکه شو ځوانانو ستونزه غټه ده لویه ده او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیږي چې ما ځان سره یاداشت کړی دي نو تقریبا د 500 شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي کورنۍ ما سره په تماس کې ده بل دغه مرزونو کې چې کم تشدد رامنځته کیږي کم وهل کیږي د پولیسو د خوانه دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي او بل دغه په ایران او ترکیه په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دی راوړي دغلته خندقونه دي او د خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي همدغلته به د ترکیه پولیس راوړي دلته تبادلی د رقم ته مراحل سره رسیدو ورته دا غینو څه خاو ته سپاري چې خپل هغه د ریته جدول ته وان خار کې هغه کما ډیره موجوده دا هغه د ریته خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې چې شپګوس او شاوخوا کې قبرونه یې دلته د لادر کو ځوانانو چاغیب یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکل دی. نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوال او چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ وطنوالو غږ واوري. دغلته په ډیپلوماسۍ باندې په هغه کم پلان چې هغه کم ډیپلوماتان چې کوم دغه د ترکیې دولت سره باید دا خبره شریکه کړي او د دې په باره کې باید یو لارې حل راوباسي. نورې ستونزې خو دلته په ترکیه کې اوس چې هوا ډېره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي، بیا هم ځوانان موږ خبرېږو چې راځي راوړي، خو بیا هغه پاره تعداد کې نه ده چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغونه تعداد نه ده، خو بیا هم قاچاقي لارې هېڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې د ځوانانو ستونزې هم شته، ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، که کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم، کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي، کله ورته ماش نه ورکوي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کېږي د اوسېدو.
زمغه ګورې که کوم دې موضوع ته تم شو، زمغه دغه دوو ملمنو چې دوی دواړه غواړي چې له افغانستان ووځي، تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کېږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هېواد ته به کډوال کېږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي یا که کار ورته پیدا شي، بیا هغه خلک پوه شي یا د کار خاوندان پوه شي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري، هلته د برخورد په اړه راته ووایه. او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هېوادونو ته لاړ شي که مالته بیا پاتې کېږي په دغې وضعیت کې؟
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هیواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجه د خپل هیواد څخه راوځي او ځوانان دي انرژي لري، هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي، ځکه د ترکیې اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. بهتره معلومات دی ټولو ته، ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده، کار به کار ډېر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لېږي، هېڅ چمتو نه جوړېږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي، په همدې سختو لارو لاړ شي، د اوبو په لارو باندې لاړ شي، د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کېږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه او یا مثلا سیاسي کیس ولري، دلته ورته پناهندګي ورکوي سازمان ملل، نو بس هغه خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیروي، تر هغې چې هغه کوم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړی دی هغه قبول شي او د دې څخه لاړ شي. نو دغه دوه کټګوري ځوانان دلته راځي، هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي، یو هغه ځوانان دي چې دلته کیسونه ورکړي دي دلته پاتې کېږي. افغان ځوانان دلته خصوصا اوس دغه یو کال کېږي چې نه پاتې کېږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. بیرته به شاهد الله ته ورشو. شاهد الله، که تاسې راته ووایئ په افغانستان کې سربیره پر دې چې دغه بندیزونه په ښځو باندې دي، هغوی کار نشي کولی، نارینه سره هېڅ مرسته نشي کولی، تاسې ته هم د کار زمینه نه ده برابره، بیرته په لاره کې مغسې ستونزې دي، لکه څنګه چې آریان یادونه وکړه او همدارنګه میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته تګ یعنی یا ژوند یا مرګ، یا به ژوندی رسېږي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربیره کله چې څوک په قاچاقیم سفر کوي پیسې ورنه غواړي، د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوئ؟ دې ته مسامدګي نیولې ده، دا پیسې به له کومه کوئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت لپاره څه نه وي چې مثلا څه وخورو څه راوړو، خو دا داسې وضعیت ده چې دې لپاره به ضرور یو لارې پیدا کوو. کارو چې په لاس کې څه نشته ده چې زه پرې لاړ شم، خو مثلا یو څه ځمکه لرم، یو څه دوستان چې دوی واده کړی ده، نو مجبور یم چې دوی نه به کار اخلم او په دې او بیا خارج ځم او سفر کوم. ستونزې مشخص ستونزې دا ده چې کار شته ده، خو هغه معیار نشته چې زه دې په خپل له کوره مشکل حل کړی شم، یا مثلا ارومرو دام نه چې زه چېرته ژېړه ودروم دوکان ودروم. باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت دی، په هر څه کې تنګول دي، ربړول دي، بیا ته انسان مجبوروي چې مثلا بیخي خورکشي وکړي. باور وکړئ دومره ځوانان نا امیده شوي او دومره تنګ راغلي، کوچومره سختي وي مشکلات وي نو مجبوري چې غاړه ورکې تاسو ګوري ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې څو ګورو سموري دلي 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 موري زیاتره برخه ځوانان تشکیل وي ټول ځوانان دي او الهاتې څه ده الهاتې انده چې په وطن کې سختي وي دي پرابلو شي وي تنګ شي وي دي عزت شي وي دي ته مجبور شي چې هوا تري دګي بډېر تعلیم افته ځوانان دي کې بډېر د ځوانان چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لاته تعلیم افته ما دوی شته چې مې ذکر کړی دي مګر وخت تاسو راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زمونږ کوم زحمتونه چې دي هغه سره ونه نیو نو ورڅو ترجیح ورکړي نو غواره به دا وي چې بل څه وته لاړ شو هغې عقل ته نور هیڅ تمه یو منیجمنت خپل وشته ده وصول خپل دشته ده په وصول هو بجوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سب کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی دی خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې دا خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرني هیوادونو په ځنګړي ول پورو پاک میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نورو څخه هغه کسان راغلي چې دوی زده کړې درلودلې او په تر حکومت کې کار کړی وو یا نظامیان وو یا خبريالان وو یا همداسې کسان وو چې هغه ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کول کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به د سې د کار زمينه د پرمختګ زمينه د تعلیم زمينه دلته برابرېږي کنه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکړي
لکه څنګه تاسو مخکې هم بوختنه وکړه په دې داخلي دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب او هوا جغرافیا دلته سیستم دلته زده کړې دلته شبي دلته کلچر کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه لسان سند لرم دا اوس هم بدی ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت خپل ولایت زما یا یو هیواد خپل هیواد ته زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو یې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواده هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بد کې چې زله دوی سره ترجمه ته نظم هغه دی انګلیسي ترجمه ته ترجمه یا جرمنی دا خو ژبه خو زه خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستند لرم خو په ماته ګډه انګلیسي دوی په دیم نه پويږي چې خپل مشکل رپکی یعنی زور سره زم تور سره بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کوم اصلي را وړي دي کوم کثیره وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته په کتو تا بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي ولیدام مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلې دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي ځس خلک مې لیدلې دي چې اتل اسکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې دې سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکول د دلته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسترګو دا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید زده کی اته تر دوو کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خور دلته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال وي هغه خلک خو له دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال کې دی ډیر چیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم او خیر کدا کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره ده چې کار نشته او که کار وای په وطن کې مکړې وای نو وطن به موږ له ګلزار کړای وای ځکه نن تر ټول دا سختمنی کارونه دي شکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد ناراضي ملګری خزه خوند یا فقط خزوی یا فقط سړای وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دا ماجرین دا او تکونه ورته سپکوا ورته جوړاوه سبا ته بیا بل شپه کې کوي بیا ورته سبق بیا بل شپه کې داسې مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېرې لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونزې مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به هي یعنی زما د درش کلن عمر دی لومړی ظلم ده چې دغه ژبه زه اورم نو موږ خو بیا هم خیو هدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژبړه دا سه ورونه وملګری شته یعنی کڅوګ رزیم زما توصیه ورته دغه چې دغه بي سواده طبقه نه ده دلته ډیر د ستوند سره مخ کیږي هغه ټول چې لسان ست انګلیسي څنګه ته خده هدا کل خپل ستونزې را پټولای شي خو دې دغه ټولنه د بیسواد خلکو لپاره بي سينه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې بیسواد هم راځي کوم سندونه چې راوړي غم دلته په درد نه دوا کیږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دي خوړلې خو بیا سہولتونه لکه د غورور چې د وری وکړه نو بعضی برخو کې سہولتونه شته فرض کړئ میاشت دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولای شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته او کورس ته یا مکاتیف دي دا مفتی نه دا سہولتونه هم بیا شته د تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې گزاره کړای شي یو کال فرض کړه زه خپل عین اوس ژبه زده کوم نو دومره د جوب خرڅ مرکول کیږي ډوډۍ مرکول کیږي له اوسېدو ځای کرایه نه نه خپل کیږي دا سہولتونه هم شته دا هم ښه خبره ده
او دا بیا تر څو وخت پورې دا سہولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوي دا غي نو وروسته به دا سہولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاست یو اسناد تر لاسه کوئ
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس خلاصونه یو امکان لري دا غي بي عین سند ورته وي هغه سند چې وخت بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تاسو نن د جیب خرڅ هم درکوي کرایه هم درناخلي بیا یو ورځ وزګاروم نه فریدي دا نن چې یعنی هغه سرټیفیکټ واخیست ته د دې جوګاشو چې پال مان کتاب اتکار وکي مزدوري وکي پامغه ورځ د سوسیال نامریفیکي کې جاب سنټر ته جاب سنټر د بس پامغه ورځ د توای خپل کار پیدا ک کنه یما تر شزه کار درته پیدا بس نور منو کار کوي چې چرته د فابریکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا سہولتینه چې بیا امکانات شته کار شته مقصد
مدنه کور ودان اریان سب تاسو تر شو امری تاسو ته وای دا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته د ترکیې نه ووزي نور اروپای هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه دا غوښ چې غواړي ووزي په ترکیې کې پاتې نشي
مننه فور زمانو امینی د تخلص نه وحید الله امینی په ډیر بخښنه سره تاسو امینی دلته کوم ازوانان دي هغه دلته ترکان پوي شي دي په باندې چې دوی راځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مراکین ته آمادګي نیسي او ډېر تجربه دي ځان وباسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي او د اوسېدو ځای کوم ځای نه کې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه د اوسېږي چې هغه اوسېدو نه کم د صحي لحاظه هم د نور لحاظ نسخه چې د نور مرزونو باندې تکي نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار لنګانو بلخي خراب دي او د اندېښنې وړ دي او هم د اوسېدو د نګان دلته کوم مثلا اسناد نه لري تا ته کور نظر کوي په خراب باندې ځکه د دې په اندازه قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په هغه تیرو دوه دریو کلونو کې ډیر مهاجر راغلل ترکیه ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لار باندې راغله او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قیدات د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجر نیول مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر کمپونو ته وړل تقریبا درې کال کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلیک پراته دي یعنی کوم جرم نه لري کړی جرم یوازې دا دی چې بغیر قانوني لارو باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د لپاره د وکیل نیول یا د دې د لپاره کې څون حل کول دا هم دغه صفات دي کورنۍ ورته ته منتظر ده په مېشتو مېشتو باندې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته زنګ وهي یعنی دا یو ستونزه ده چې باید دلته کوم اسلامی امارات کوم ډیپلوماټان دی کوم خلک دلته په سفارت کې دي او کار کوي سفارت ته تسپارل شوی نو دوی باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي د یونیسف سره د یونیسیار سره کوم سازمانونه چې د مهاجرو په برخه کار کوي
امیلی صاحب په خنه سره چې ساسي نو می غلطه خسته دغه کډوال چې داسې به سر نوښت دي څونه وخت کیږي چې دوی به سر نوښت دي او ولی خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولی ورته څوک رسیدګی نه کوي
باید رسیدگی ورته وشي. همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټولي وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسیږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت یې کړی دی، یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجې خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلي، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي. په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبر یم او زه خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوړي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې، خپلوان مې دي یعنې چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یو شو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب. کور ودان شاهد الله که تاسې راته ووایاست، خبرې مو واورېدلې هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب چې کاغه ترکیه ده، کاغه جرمنی ده، پرځای کې کډوالو ته ستونزې شته او دغه سفر چاریان څه یادونه وکړه. که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا ته هم ځي بله ورځ، نو که ومرسیږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نه ښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
مننه سیال صاحب، داسې نه ده چې موږ زمینهخري ده، باور په خدای وکړي له کومه وخته چې ما دغه تصمیم نیولی زه ډېر احساساتي یم، یو رقم تشویش را سره ده. په دا نه چې زه به هلته وشم څه نه شم، هېوادنۍ مینه ده. زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده. نور پرېږده چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلی یم، خپل خاوره خپل کوم خاک چې ده هغه مې چې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندګي سخته ده. هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي زه به ضرور د مخامخا زم زه خوښ یم په دې اراده او په دې تصمیم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، صرف پیدا کړو ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، بیانونه هم ورکړي دي، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو ته مکه سبا چاته لاس ونیسو، هغه کوچنیان مو چې کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خوینې مې کوم دي، هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مې هېواد پرېنږدم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ په دغه لنډ وخت کې، تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځای امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنی نه ده ورکړې، کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده، هغه د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه د خپل هېواد سره شي، هېواد به جوړ کړو، هېواد به څه رقم جوړېږي، کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته، کوم زحمتونه چې ګاللي مونږ به تر دې مشکو وي خورو. داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کا وکړو، داسې یو وخت هم راغلی. خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هماغه تېر نظام کې مونږ اخیستې وو، اوس هغه څه نشته، دا هغه څه پسې نه وځي. زمونږ هغه کوم زده کړې چې کومې دا غي بې معنا شولې، هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لري هغه څنګه کوي نه، دا مې یو رقم درته وایم چې حالت ده. موږ بیا مجبوري کوي، بیا مجبوري کوي، زه به او
چیرته بیا وایم چیرته زما کوم خواسته یا زما پر شان نور زو نه دي تاسو چیرته وایم هغه کار کې دې کوم مشکل کې هغه ورته حل کړی شي د کور
شاهد الله تاسو بیرته راوګرځم روسي خبرې به مو واورم. آریان صاحب، که تاسو راته وایئ تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ، هلته د افغانانو بیلابیلې ټولنې شته، ځوانان سره راټولیږي او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي، هلته به تاسو دوی وینئ او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي. تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هیوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي، فکر کوئ که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي؟ لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي، او سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی، تعلیم د زده کړې د ښه ژوند د دې ته ورسیږي. دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو نور پسې راځي او دغومره سختې تیری دا ټول دلته شته که نه شته؟
فریده خورکۍ، دا شیان بیا دلته شته. د کوم هدفونه چې څوک وټکی چې فرض کړه یا لیسانس ترلاسه کړم یا ماسټري یا دکتری، دا سهولتونه شته په المان برلین کې. یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی. درته وایي چې اره ورځ زده کړې وکړه، هېڅ کار مه کوه، خو ته زده کړې وکړه. خو چې یو څوک وغواړي چې زه فرض کړه مسترا کوم، زه دکترا کوم، خو زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي. ځکه داسې خلک شته چې بېګا هم زه له یو ملګري سره ناست وم چې هغه مسجد دی، خو د افغانستان مسجد دی. هغې ویلي چې ما اوس بلډونګ فایل کړه، اوس بلډونګ دلته لاس ده، لکه په یوه برخه کې ته مسلکي زده کړې کوې که نه. ویلي شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو، هلته په وطن کې بس مشکلات پېښ شول. پلار مې یو چا غلو وتښتولو، نو هغې ډېرې پیسې غوښتې، کومې پیسې مو چې لرلې هغې ته مو ورکړې، ورته مو کار زوم کړې. هغې نفاس ته ما ته وویل چې بس یوازینۍ وسیله ته یې چې ته باید پیسې را وګټې. نو هغه و چې بس کرو اوس بلډونګ مې پرېښودو، مسلکي کار بېرته اوس په کار لګیا دی. نو زموږ او ستاسو وطن کې غربت ته داسې ملګري شته، انډیوالان، زما خپل ملګري انډیوالان دي چې دلته راغلي دي. دوی چا ځمکه خرڅه کړې ده، چا د مېرمنې طلا خرڅه کړې ده، چا موټر اخیستی دی، په وخت کې اخیستی دی. فرض کړه نن په 15,000 اخیستی دی، په 2 دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم. نو هغه مغه خلک چې بیا دی اوس بلډونګ نه د ژبې نه، زه فرض کړه حدا کل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم. داسې ملګري شته چې بېخي د ژبه هم نه زده کوي، ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده. خو هغه څوک چې یعنی وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي، کولی شي ټاکلي هدف ته ورسیږي، مسترا دکتورا دا هر څه ترلاسه کړي، او په وخت سره کولی شي قبولي ترلاسه کړي، په وخت سره کولی شي خپل بچیان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې یعنی نجونو په برخه کې اجازه نشته، کولی شي بچیان دلته راولي، یعنی تعلیم یافته روزلی شي دلته.
او آریان صاحب، امکانات د دې شته چې هر څوک له افغانستانه ووځي که هغه سیاسي ستونزې ورته نه وي، یوازې اقتصادي مشکل ولري، اروپایي هیوادونو ته په دومره سختو ځان راورسوي، دلته ورته قبولي ورکوي که نه دلته به هم ټول عمر بې سرنوشته وي؟
او نن سبا خو پخوا هم داسې وځکه چې پخواني څوک راغلي دي، موږ پوښتنې چې کړي دي، اته کلو کې هم قبولي نه ده ورته ورکړي، دغسې بې سرنوشته ګرځېدل. خو نننی د افغانستان وضعیت ته په کتو یعنی هېڅوک هم بیا رد کړی نه دی، بېخي که رد کړی هم دی، قبولي ورته نه ده ورکړې، خو ترکې خاکې نه ده ورکړې چې ته باید افغانستان ته ووځې. نو د زغم په نامه یو سرټیفیکیټ فرض کړه، یو سند ورکول کېږي چې تا موږ زغمو که نه، یعنی نه خطرات درته شته، نه دی خپل کیس مخې ته یوړو. خو افغانستان وضعیت ته په کتو هم دلته فریږدي.
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې، دوی بیا بېرته افغانستان ته لیږي، یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبره شته. که یو څوک لایق وي، تکړه وي، تعلیم یافته وي، یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډوله دي، یو تور دي یو سپین دي. تور کار مالیه او ټیکس دولت ته نه ځي، د سپین کار مالیه او ټیکس بیا دولت ته ځي. که ته ښه کار وکړی شي، یا ټولو نه مهمه ژبه ده، که دې زر ژبه زده کړه، بیا سند واخیستو،
بیا هم امکان ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي تا ته یو سند درکړي. خو که داسې وي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل یې لګي.
مننه کور ودان. یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه آریان صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي او دغه سختې لارې چې تاسې پرې راغلي یاستئ، ډېر افغان کډوال ورباندې نور کوشش کوي چې راشي. دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلی زه هم سل پیسه چاګنار دي کنه. نو لارې خو چې لارې کې زخپله ومه، یعنی بیخي نهایت ستړی شوم ما ځنګل کې بچ گیر شوم ما، بس تصمیم به نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه روپا ټوله ماته نه کوي، نه دا چې خلیفہ کټ ماته د وسدوی جزاره کوي یا د کابل نه کوي، چې دا ټوله روپا د ټول غرب ماته نه کوي. ځنه زما خو بیا بم چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوی راغلی و د دوی تشویق خو بعد بم ولید بیرته به ځان سره تشویق نو بیرته بم را روان شو. که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده، خو کنه په لار کې ډېر سختې دي، ډېر سختې دي. نو یعنی سل بیس ده زنه شمیلی چی یا عرضی یا نارضی 50-50 با ویما.
او حال تا چی بیا اتسو گورستی که زیتر کسان شکایت که چی کورنه نلری والای اول تا لکه بیخی لسفر نبیا جون پیلول جب ازدکرا بیا غی پسی کار پیدا کول بیا پا کرار کورنه را گوخته در طولی اتسو روحی و روانی تکلیفون هم خلگو تا پیدا که پا طوله که پا دقی لحاظ باندی افغانان سنگ دی او زوان زغملیشی چی بیا دا دقی طولی عوازی توب نا پی عوازی زان ووزی؟
نو په یواز ځان خو مشکله ده. دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده غوم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلاتو نه بیخي ککړ کیږي. دا چې موږ نوی یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو، تر اوسه داسې ستونزه نشته، خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته، رواني او دا ټینشن دا مسایل شته. نو وضعیت ده چې څوک یې د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي، خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې وم زما ماشومان ولیده او اوس زما د فامیل کو شتون کی چوینی، یعنی زخپل ډیر توفیر احساسوم زکه چې ما شومان به ملي خوانځي ته خراغلل یو بل ته استاد تدریس کړي و دل د بیا ما پختنې ګر وګنم کولې نوې درس به مورته والو څوګه ول نمبر څوګ دویم نمبر څوګ دریم نمبر اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي. نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی، یعنی داسې جمعه باندې کې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې را تکوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوین مزو یا زما په شتون کې زما په ژوند کې مداسو واخ راغلی وی چې زه تر راغلی وی زستا مو ملمانه خپل یعنی وو پاله ما د خبرې کوي. نو دا ډېر سخت دی نهایت رښتیا ده. ما شومان مېرمن زمو د مېرمن خو به شي زمو خلک خبرو کې نه راوړي په دې باندې خو شرمېږي کنه. او ولې هغه د ژوند ملګری دی، نو هغه به د ټول نمخ کې کا مور یاد کی د مور سره په څنګه باید مېرمن یاد شي، ځکه چې هغه د پلار کور یې پری خی دی، تاسو کور درغلی دا اولادونه دي، دا تربیه ده، دا فامیل دی، دا ټول ار پاتې دی. هغه هلته په تشویش کې کیږي، هغه ډېره د ستونزو سره هلته مخامخ کیږي. نو سفر په ټوله کې سخت دی، سفر هغه نه دی یعنی عادي نه دی. دلته د کالیو مینځل درغاړې ته کیږي، ژبه درغاړې ته کیږي، کور کړل درغاړې ته کیږي، دا هر څه ستا درغاړې کیږي. هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو، کور کې کار مېرمنې یا دی یا خور دی کولو، دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي.
مننه آریان صاحب کور ودان. زه فکر کوم چې موږ د بل ملمه ډېر زیات پته مو پات شو، بخنه غواړو چې تاسو امروست خبرونه کې راوخیس لې وهم پتاه پات شوې. احمد فیصل نظامی صاحب تاسو ترکیه کې استي مینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت تل تشریح کړو. کته سره ته وای حالت د افغان کډوال چې پات کې لکسنګ چې اریان صاحب علی په جرمني کې خدا سونځشته د چي وخت په تیریدو سره د کډوال یو سروهي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي. حالت کډوال څنګه دی په څنګه ډول ځوانان شه د کورنۍ نه لري دي یا کاغوي ودونه کړي ماشومان ور افغانستان کې پاتې دي، د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، درنو ملمنو ته، او همدارنګه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول خو اوسیږي. په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه، د اروپایي هیوادونو نه، دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری، ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصده پورې رسیږم، تر خپل منزله پورې رسیږم، که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم. کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي، دوی بیا ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې، او همدارنګه دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته. ډیری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي، دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري، سیاسي مشکلات لري، نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دښنه کې چې خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېګل شم، البته بس ما ژوند سره ولي، البته بس کوم مشکلات سره مخامخ شم. نو دا ستونزې په ترکیه کې ډیر ده.
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي، خزې راوستي وي، دوی به څومره ستونزې کوي ځکه ماشومان نشي کولای خوانځي او تلاړشي یا انجونې نشي کولای، د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي؟
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي که څه هم په لارو کې دوی له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډیره سخته ده. خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي، د ترکیې ته راورسیږي، استانبول یا هم انقره ښار ته، بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته. د دوی ځینې نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغه ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره. نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته، ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالي امکانات هغوی ته برابر کړي، دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لاره پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي. او دلته له ډیرو ګڼو مشکلات سره مخامخ وي، د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي، د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي. کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي. تر ټولو سخته خبره دغه ده، ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده. کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی، او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او قونسلګری هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي، په خاص توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي. یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي، هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي، د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده.
هغه د غیر قانوني کډوال چې دي،
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي، ولی مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، زوی دلته ده، کله چې دا په حق رسیږي دلته دي، ځنه دا په ډیر زیات مشکلات باندې افغانستان ته لیږدول کیږي. یعنی سفارت او قونسلګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي، هغوی مجبور دي تر څو خپل شخصي او یو سیستم برابر کیا، یو څوک ولېږي تر څو د جسد انتقال کې همکاري وکړي. یو جدي ستونزه دغه هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي.
نظامي صاحب، دا وروستۍ پوښتنه مکرا ته ځواب کړي، ډیر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغله او دغه لارې نه بیرته نور روپۍ هیوادونو ته ځان نور سوال ساسي پان باندې تاسو حالتي اسې د وضعیت ګوري، څو فیصد د دغه افغان کډوال وکول شو چې ژوندې ځان اروپا ته ورسوي؟ تاسو داسې معلومات شته، ارقام لري؟ لن راته وایه.
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سخت وي، یعنی موږ دلته یو موږ ته معلومیږي هغه اشخاص دلته دي او مخکې ځي، موږ سره په تماس کې یو. ولې څوک چې د افغانستان ناراضي ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول دغه اوس خورا ډیر سخت ده. دلته ډیر زیات افغانان زموږ اساس ووژل شول، ډیری رسنیز کیږي، ولې ډیر هغه چې نه دي رسنیز شوي موږ ته معلومات ده دغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغه لارو.
فکر کوم چې اړیکه موږ سره پرې شوه. ډېره مننه کور ودان نظامي صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی. شاهد الله، تاسو ته درځم روستۍ خبرې مو اورم. دغه ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې، له افغانستان بهر یا په اروپایي هیوادونو کې یا په ترکیه کې و مورید، کدا راته وایي روستۍ پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده؟ غوي افغانستان دننه دی که بهر دی؟
پیغام خوانده ده که ده هاگا چا چه تو کولیشی واسی وی پا وطن که یو چارا کولیشی شون کولیشی نو پازه دیشی. واکن وطن ده مور حیثیت لری، پا مطول و حق لری، و ده بیامم که انسان تر ده حدا و تر ماره مجبور نشی، نو فکر نگم که تو خور راحت جون زنده خراب کری و ده سختی ده بزانه ولی. مگر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنه تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکړو، موږ باید یو بل ته لاس ورکړو.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اوریدونکو مننه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.